ګرمې دولس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوې بجې د آزادۍ راډیو د یو ساعت خپرونه کې درسي ساعت او د آزادۍ میلمه پروګرام خپریږي. د نن په آزادۍ میلمه پروګرام کې میلمنه آسیا مهرابی، سندرغاړې او شاعره ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. قزاقستان په ترانس افغان ریل لاره کې 1500 میلیون ډالره پانګونې ته خپل تیاری تایید کړه. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې قزاقستان د ازبکستان او پاکستان ترمنځ د افغانستان په خاوره کې د ترانس افغان په نوم د ریل لارې پر جوړولو نیم میلیارد ډالره پانګونې ته تیاری ښودلې ده. خو قزاقستان په دې اړه رسمان څه نه وویلي. د ریل لارو ځانګړې ویبپاڼې ریل فرایټ بیګا په یو راپور کې د قزاق چارواکو له قوله خبر ورکړ چې وایي دا هیواد حاضر دی په ترانس افغان پروژه کې نیم میلیارد ډالره پانګونه وکړي. روسیې هم ویلي دي چې په دې پروژه کې په تیره د ریل ګاډو د ماشینونو په برخه کې پانګونې ته تیاره ده. د دې پروژې په اړه په 2018 کال کې د افغانستان، ازبکستان او پاکستان ترمنځ موافقه شوې وه. د دې ریل لارې د جوړېدو لګښت شاوخوا 1 میلیارد ډالره اټکل شوی او د جوړېدو په صورت کې له دې لارې د کال کابو 40 میلیونه ټنه بار انتقالېدای شي. د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بندنیو چارو وزیر اسحاق ډار د پنجشنبه په ورځ وویل پاکستان باید له افغانستان، چین او بنګلادیش سره ګډ بلاک جوړ کړي. ډار دا څرګندونې له هند سره د خپل هیواد تر شخړې وروسته په پیکینګ کې د پاکستاني سوداګرو له استازو سره په غونډه کې وکړي. د له افغانستان سره وروستیو ترنګلتیاو ته په اشاره وویل چې له 2 کلونو راهیسې اړیکې سړه وو، خو دای افغانستان ته تللی وو او هلته یې له واکمنو طالب مشرانو سره لیدلی دي. ډار په داسې حال کې د افغانستان په شمول د سیمې د 2 هیوادونو د ائتلاف غوښتنه کوي چې د لکونو افغان کډوالو د ایستلو، سرحدي نښتو، د لارو د بندولو او د ټي ټي پي د ملاتړ په شان د ادعاو پر سر د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم لنن څخه د هیواد په یو شمیر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د هوا پیژندنې د ادارې او د کورنیو او نړیوالو ادارو د اټکل له مخې د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له اورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو خلکو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د اوو لویو صنعتي هیوادونو جی او د مالیې وزیرانو موافقه وکړه چې که روسیا په اوکراین کې له اوربان سره موافقه ونه کړي نو پر دې هیواد فشار به زیات کړي. د جی او د مالیې وزیرانو او د مرکزی بانکونو مشرانو پرون په کاناډا کې په خپله غونډه کې وویل چې که روسیا په اوکراین کې جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به نور بندیزونه پرې ولګوي. دوی په خپله ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې که په اوکراین کې د اوربان لپاره هڅې نتیجه ورنه کړي د بندیزونو په ګډون پر روسیې د فشار د زیاتولو پر بېلابېلو لارو چارو به غور وکړي. په پام کې ده د جی اووه ډلې سرمشریزه د جون په نیمایي کې جوړه شي او سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې په دې غونډه کې به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ګډون وکړي. ولسمشر ټرمپ په 13 جنوري میاشت کې له لوړې وروسته د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنه وکړه. او د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتس پرون لیتوانیا ته ولاړ څو په پلازمینه ویلنوس کې د جرمني د پوځیانو د یوې نوې قطې رسمي ځای پر ځای کېدل اعلان کړي. د جرمني د 1945 زغراوالې لوا د ځای پر ځای کېدو مراسم به د ویلنوس ښار په مرکزي میدان کې ترسره شي چې پکې به له زرو زیات لیتوانیایي او جرمن سرتیري ګډون وکړي. دا نوې جوړه شوې پوځي قطعه چې 4800 سرتیري او 200 ملکی کارکونکي لري د دې لپاره جوړه شوې چې د اروپایي بلاک په ختیځه څنډه کې د ناټو حضور پیاوړی شي او د روسیې احتمالي ګواښونو ته ځواب ورکړي. د لیتوانیا حکومت اعلان کړی چې دا لوا به د پلو سرتیرو او ټانکونو له کنډکونو جوړوي او باید تر 2020 کال پورې بشپړه عملیاتي شي. اوسمهال د جرمني شاوخوا 200 پوځیان په لیتوانیا کې ځای پر ځای دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مکبل کې قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراغاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکو برات روغ جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې بوم پتن وي. خوښ او کله لیز کوونکو، لکه څنګه چې زموږ استاد د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو ورباندې د افغان مشهور مېرمنو پیشنه او د هغوی د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو. ولو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو، په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د مېرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې مېرمن دا مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوښ او کولرې زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع مېرمن تورپیکۍ ده. لولو چې مېرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمار سي. مېرمن تورپیکۍ. مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 100,000 باروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوښ زده کوونکو، ولولو چې مېرمن تورپیکۍ یوه توریالۍ پښتنه او اڅکزي پیغله وه چې د اټکل نه مخې 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې مېرمنې د واده په لومړي کال باندې، په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,600 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 1,000,000 باروړونکي سروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,600 کسیزه ځواکونو سره چې 1,000,000 باروړونکي سروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلې افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسې مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر اماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغو افغانانو په پرنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر اماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره اماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راواوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي، سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارم زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم. مونږ تورپیکي بی اختیاره ناره پرې کوي. درنو خوږو زده کوونکو کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارم زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم. مګر تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري په دغه وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي نو دا بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي تر دې تیری توری دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دیجار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دې راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص وله پورته غاړي. اوس هم زموږ د زموږ ودونو کې ښځې له دریې سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمېرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شوله د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شوله او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړي چې دی لوستلې دي دی ویلي دي د دې دغه غاړي اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړي او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړه چې د هغو له جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. یعنې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډیر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حقله معلومات نشته خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نومونو یادونه نه ده سوې. یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږو او ګلالي زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز سو یا هم د درس خلاصه مو سو. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او سګزي پیغله و چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې شخص ول. خوشو ګللی زده کوونکو، لکه مخکې چې مراو تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکۍ یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې 100 کاله د مخه یا هم 100 کاله وړاندې د کندهار پر سپیل بولډک باندې، کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول، او میرمن تورپیکۍ د خپل خاوند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتنې ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکۍ هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنری جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي، چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې د دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولډک د مشهور غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولډک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي، او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان شته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د میرمن تورپیکۍ د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې میرمن تورپیکۍ د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو زه وګورم زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ، او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوشحال ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. شبخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه کوي. هلي میمنې د نن زده کوونکو، هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرغ لاس دویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راول، که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري د یو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له، یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا ده، یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي، یا دا توان لري، یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیښبيني وکي کچیر زدا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم د دا جریان به څه ډول یعنی څنګه به مختولار سي د کوم پیښو د کوم ستونزو د کوم پایلو نتایج سره به مخه مقصد همدغه فکر همدغه اټکل کول همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورته ولري دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستاسو ځکه د همدغه به د ورځې پریکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډېر مهم رول لري کم کارونه موږ مخته بیایو څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو یا څه ډول اهداف موږ ټاکلي دي څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دی د همدغه تصمیم د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورته درلودل زموږ لپاره ډېر مهم دي او ډېر مهم رول لوبوي کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو دغه ورته باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو راتلونکي تصور کو وی ګورو چې کچیر د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري راتلونکي به مسړول وي او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم دغه تخمین کول دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکي د لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورته لري د معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي دی کولای شي چې هغه شته تصمیمونه سي شپ پریکړه وکړي ځکه دوی هم پلان جوړولای شي او هم وړاندوینه کولای شي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي نو که چیرې دغه ورتیا په انسان کې موجود وي نو دغه ورتیا کولای شي پر د باندې مثبت اغیز ولري چې دوی به کولای شي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای شي خپل ژوند ش کنټرول کې مګر هغه کسان چې هغه بیا منفي لیدلوري لري هغه به کولای شي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي ځکه دوی منفي لیدلوري لري منفي تصور لري منفي وړاندوینه کوي د خپل راتلونکي په حق له د خپل پلان یا هدف په حق له نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفي تصور ولرو د یو څه په حق له یا منفي فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفي وسی یا کیدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسی یا تصمیم شه تصمیم ونوسی که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف وسی خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو کچیر دا منفي وسی د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتمه رامنځته کوي په ځنګړي توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق لدی بیره لدی چې مثلا د دې څه خبري چې په راتلونکي د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رامنځته نسی دغه شان څه خبره درلودل منفي لیدلوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري لومړی د یو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم د راتلونکي لیدلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړه کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړه کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي مثلا هغه کسان چې هغه د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی په هیڅ چیز باندې کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم کچیر د دغه انتخاب د هدف یا هم د پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې په هیڅ چیز پر راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکي یا د یو څه ډول حالات کې د پرځای کوي دا بیا د انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیمه اغیز لري موږ د خپل راتلونکو په حق له سړول فکر کوو هم هغه رقم تصمیم بنیسو کچيري مو منفي فکر وکي ملمدار خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو مګر کچيري زموږ او تاسو درک شوی درتلونکو څخه موږ په دې باندې پوهی شو چې زما دا پریکړه زما دا پلان شدي نو ملمدار خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې دای سي موږ او تاسو سره مخامخ شو کېدای سي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسی یا هم مثلا کېدای سي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری درتلونکو په حق لدی فکر کوي هغه تصور کوي د هغه سره سم لدی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ول مخته یوسي یا هم د ژوند په نورو برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي د دې ترڅنګ راتلونکو په حق له فکر کول یا راتلونکو لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکو یو نشه ده که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو روشانه اهداف ولرو راتلونکو به مهم مثبت وسی دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې زموږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي د دې ترڅنګ د ژوند د پاره زموږ تاسو انګیزه یا زموږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو او د اهداف ټاکل د هغو ترلاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ تاسو اوسېږو د هغه ځای رسم او رواج سره ول دي هغه په مستقیم ډول سره موږ تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ تاسو اوسېږو په څه ډول ټولنه کې اوسېږو څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکو یا خپل لیدلوري وي مثلا د خلکو راتلونکو ته لیدلوري طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري ځنې کلتورونه چې دی هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکو لیدلوري پر اهمیت باندې ډیر ټینګار کوي ځوانان ته دا ورسره کې چې تاسو باید د خپل راتلونکو لپاره پلان جوړ کړئ هغه وسنجوي او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې د ژوند په طرز باندې د هغه پکړنه او د هغه پر رفتار باندې هم ډیر اغیز لري په زیاتره کلتورونو کې په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمی دي چې ځوانان د خپل راتلونکو په حق له فکر وکړي دا غو لپاره دی او پلان جوړ کړي او دا غو پلان سره سم د هغه پریکړې سره سم یا د هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي راځو دې ته چې د راتلونکو لیدلوري د شوالې د لپاره موږ څه کولای شو څنګه کولای شو چې خپل راتلونکو شو وینو یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکو لیدلوري مثبت ووسی اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سره ورسوي تر څو ستاسو ذهن آرام ووسی یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سره ورسوي تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه چې تاسو ته امتیا درکوي کچېره هغه د جوړې ساختل وسی کچېره هغه د ځین نور فعالیتونو سره تر سره ولوسی تاسو هغه فعالیتونو سره تر ورسوي چې تاسو ته امتیا درکوي نو کله چې مو ذهن آرام وي به تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او دا هغه څه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر مثبت سو د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتمان مثبت وسی چې دا وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکو په حق له شیدوی لري هغه رقم سي او د پدې باندې وتوانی چې د خپل راتلونکو په حق له دوی شته تصمیمونه سي یا شو پلان جوړ کړي او همدغه راتلونکو لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې د خلکو پر ذهن باندې ډیر ژور اغیز ولري او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیمونه سي شپ لیکړه وکي او خپل د ژوند کیفیت شکي یعنی کچېری تاسو د خپل راتلونکي په حق له شنه زر ولري تاسو کولای شئ چې شته تصمیم ونسی او ترڅنګ تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او په سني سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچیر تصمیم مو شو وسی کچیر تاسو هدف ته رسیدل په شتريقه وسی یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مختبلار سي دسته سره مرسته کوي ترڅو تاسو ذهني ارامتیا ذهني سکون نور هم زیات سي. تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي ترڅنګ تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایل کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلي د همدغه یندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کی چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی د نتر لاسه کول، مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی دغه لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی درې لارې پیدا کی. په کوم درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشه لیدلوري ولري او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شې پیاوړی شي ترڅو تاسو په خپل ژوند کې شته تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن موږ تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ استاسي پر ذهن زموږ استاسي پر ژوند باندې کومه اغیز لري، موږ تاسو په جندل چې د څه ډول ورته انا او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې او مو ول چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړه باندې زموږ پر ذهن باندې ډیر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هر تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دا فعالیت تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسي هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سي او کولای شي چې شته تصمیم ونیسي. نو د نوې درس پر همدې ځای پاتې راځو. راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چری
د ازادي ملما
د ازادي مل مقدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کار کولای کوم. په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابي را سره میلمانه ده.
نوې روح می د پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې می ون غشتل ورونه تر کلو کلو بخیږي زما لشهید د شهیدو د کلونو فریادونه
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابي خبرونه ته خر اغلې خوشاله يم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډیر مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله يم چې تاسو د خبرونه میلمانه يم.
اسیا جانې د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته که د ژوند د خایسته وختونو په اړه د ماشومتوب په اړه څه ویل لري مهرباني وکړئ. دا چې زده کړې مو چیرته پیل کړې، د ژوند لومړي کلونه مو چیرته شروع کړل؟
اصلا خو زېږېدلې په کندهار کې یم، خو دغه دقیق مې دي نیم کال وم، څلور میاشت وم، درو میاشت وم کابل ته تللی وو، میشت شوی وو. نو د ماشومتوب خوږې او ترخې به ووایم، دواړې خوږې، یعنی د وختونه مې کابل کې تیر کړی دی کرشیا درته ما کابل سره ډیر مینا او اونس منیولې د نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته وسر په ملمسیا تلوز ګول سم مم په استلا په کابل کې خلاص کړی دی او پیانو مجاهدین رااله بیا موږ ماجر سلو پاکستان ته نو تر دې زفاس د کریمانی دی کړی په وطن کې
تاسو د مسافرې او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو دا تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند هلته څنګه تیر شو هلته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدینو ترمنځ خپل منځي جګړې وې او یو قوم بابل قوم ته ګواښو او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول هغه تاریخ په ځواب نه تشریح کوم چې دغه وخت ته او تیر شوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف ورواچه وی ترې ووتلو بیا ولاړو پاکستان ته په اسلام د سرحد هغه غاړي ته مثلا د چمن کې چې موږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل کوایم د ټور الته د په خاصه مشت ونه الته مو په اصطلاح مینا وکړش په ژنیم کال او حالته دغه شرایط ولا کوس چې په افغانستان کې د شوزه اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا شونځي ته ولاړې سي یا پانتون ته ولاړې پانتون خو هیڅ نو یعنی موږ نو اورېدلې چې راغله منطقه کې پانتون ستاسو کې نسته نو حالته زه بخي د کور انجلی و ما کده کور د باندې موتل ما د غشپژنیم کال ما چادری پر سر کړی دا خو بیا هم د غسر بیره دغه لومړی مسافرات په یو ډیر بد حالت کې تر راوت لودي بد سفر موم د لودي د ژمي په واورو کې خو بیا هم یو شګنې دا و چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خیل او پیسلا کلر خیل مو دا مو حالت پیسلا او پیژندل او د دې سره مو ژوند وکړي
اسیا جانې اوس چیرته یاستې او د موسیقي ترڅنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو وست پاکستان غوست د می درېم امینه د یو څو ورځې وروسته مې څلور وشکاله پر کیږي چې جرمني ته راغلې ما نو طبعا سړی چې د یو هواد سبل هواد ته ځي د فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کیږي ډیر سختې په اول کې خو بیا وروسته سړی ادب کوي او بیا زما دلته کورنۍ وسوه په اصلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاد لرم نو دلته مې یو څه درس وویلې یعنی ډېر نه یو څه درس مې وویلې د ډېرو امکانات په خپل وخت کې راته مهیا نو بیا مې کار شروع کړ اوس تقریبا لس بولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم دا چې وطن په تاسو دی اولته مثلا هغه شرایط نو کاغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم وای ما هر پښه چې د انسان په ژوند کې کیږي ش او بد اړخ لري کوم ډیر دا هر څنګه شکایت وکاو او ناراضه وسو هغه بیا په موږ پورې اړه لري موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې باید دا یو موقع برابر کړو چې هغه اقل ذهنان خپل ځان خوشاله وساتو جسمان په اصطلاح ته هم د اوسو نو زه دلته خوشاله يم د دې زی یو خوشاله چې دای څوک نه وای دا غو زه قازا قازا نه ته وایم چې دلته د شتي د انجلی تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصلاح شیبه په شیبه تحقیر او توهین او یا ټټوال یا کم نظر نسته دغه جانب زه دلته واقعا ډیر خوشاله يم
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستي او په دې ورستیو کې تاسو ډیر خایسته سندري ویلې دي نو موسیقي تاسو څنګه مخه کړه څو وخت مو پایلو ک پر موسیقي پر سندرو کار مو څو وخت پایل ک او آیا په خوا مو هم په دې برخه کې کار کوو ک تازه راغلی
کار مې نه دی کړی شوق تبي خبره ده خبره ټول سندرغاړي کوي چې ما شوم ته به شوق یو واځي خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره هر شي چې وي کوم مسلک وي کوم مثلا هنرونه وي استعداد مهم دی خو هغه شوق تر استعداد لومړی ټوب لري نو دا څه ول کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو الته چې وو مثلا د زموږ د وطن خلک و خصوصا نه پېژم زه خو ما د کابل ملي دلی کندهار ملي دلی یا په کابل کې ژوند کړی او کندهار نه د غزمر د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپل کورنۍ په استلا ده نو دلته چې ما ژوند وکړ دا ډېر یو ډېر یو شاپ خلک دي ډېر یو مست خلک دي ډېر سندرمار خلک دي نو دلته دوی به ودونه وکوز دي نم خدا کورنۍ م غټې غټې دي اولادونه هم ډېر دي بیا کوز دي سي ودونه سي او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پېژم سنتي ده او دا د واغه ده نو بس ته خدای و پلم غواړي چې دی شادی په وکي خوشحالي په وکي بیا وځي خبره ده چې په شادي او خوشحالي کې خو به سندوی امکان نه لري کرشیا او هم مات اصلا هغه په اصلا سندري دي سي به شروع کړي دا وطني سب سندري چې هغه فولکلوري کې سندري دي ټول فولکلوري کې دي دا د وطني شو سره مې ځکه ورلته شي جرمنی ترالم جرمنی کې مې ډیر وخت شروع کړي یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصل رسمي اوس تقریبا شپږ نیم کال کېږي چې موسیقي ته مې اوبه چاو چا خبره رسمي مخه کړې ده
اسی جان څنګه ستاسو په خپل خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی لسندرو ولدې هنر سره شاو کو ډیر زیات وو نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندري وایي چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه چا ډیر وه څه ولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې
بس کوه چې کلاکه او پاکه او خبره وکم دغه ته ډیرو دوستانو ته شوې کلم چې زه باید سندري شروع کوم خو یو چا چې واقعا همه تشویق کم او همه را طول چې زه مرسته در سره کوم زه در سره دریجم اغا می ملگری سویلا جان از غری و ترنن پوری یعنی اغاز ما سره اوجا پا اوجا کار کوی یو خو تشویق دی یو خو مثلا حدس ول دی نپا یجم برابر ول دی دیر کسان دی چه اولاری تا دی برابره که یا تشویق دی که بیا اولار سی پار دلیل چی خو سویلا جان تر نن پوری ما سره همکاری کوي
د لومړی سندره پاک لمو کوریدونکو ته وایي کومه سندره وا څنګه مو په کار پیل ک او آیا هغه وخت مو په یاد څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندره مو کار پیل ک
امکانات خو کرشه و ما وخت هم زما سره کم و خدغه چې استودیو مو پیدا کړل ځکه مش ما یعنی ما خود ته موسیقي شروع کله غم سویلا جانی دا د استودیو کافیرا ته معرفي کی هغه تصادف هم ما په شهر کې دا ما ته ډیر نږدې ده اوس مې ډیر شملګری دی واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما سب کړی دی د په استودیو کې نو اوله سندره مې په استلا د په 2003 کې یو نظم وو ما ډیر کمپوزونه جوړ کړی و یا ډیر سندری راته پرتی وی خو بیا په دې کې مو غوښتل چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره مو خام سویا خو مشوره راکړی ما خپل انتخاب لودي درې دانی مو بیا د ټول کې د ټول کړی و به ما د درې سره چې زم زم ما کې موزیک پروډوسر ویل چې دا آشنا سندره به وای هغه وقته ډیر سخت و ځکه نه وو نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی یو هنرمند دی چې دا د وسره جلا کوم سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغه صرف سندری بولی تکراری هم بولی کاپی هم بولی او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي نوښت کوي یعنی هر څه کې نوښت کوي
اسیا جان د لومړی سندره پاک لکراته وای کله چې لومړی سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولید ل واوري دل نو احساس مو څه و زکه چې د لومړی سندره کده یو هنرمند دی او د یو شاعر لومړی کار وی لومړی شعر وی هر څه پایلې ډیر شیرین وی ډیر نږدې وی احساسي او عاطفي لحاظ نه نو تاسو خپل د احساس نه راته وای
تمام چیز ما احساسم یعنی ډیر شو ډیر الیو ځکه چې ما خپل یو څه کړی وای خپل می یو څه چې می پنیات کې وای چې هغه د شد شاعر شیر او په پښتنو کې زلمړی شد و ما چې هغه هم د وېشد یا د وېشد نه شیر راوخه سندره کې بیا ما خپل هغه کمپوز کی او هغه نظم او نظم ډیر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سره کمپوز ای او بل دا ما په یو دسي کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما ای دا باید زما رنگ ولری دا باید هغه فیصله یو د څه چې چا نه ویلی زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد دي د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې هغه زه نه وایم خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندره کې کار کړل
اسیا جانې د شعر او کمپوز پاکله راته وایي کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی دی او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړي
په دا وروستیو کلو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې البته په پښتو ادبیاتو کې و مې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو ډېر ښه شاعري کوي نو بیا مال مجولی دا دا شیرونه نوایو دا ما هغه وخت مطالعه کول او ما واقعا د درد اخلاص خوان ترې اخستی یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم ما خواندم ترې اخم په دې خاطر چې د شودو په شاعری کې زه ډېر نوی نوی څه وینم هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینه په شاعری کې کم دي ما نه دي لوستي یا یعنی بیخي چلا دی بخی سر یعنی یعنی در ما احساس دی تاقه چما تری اخیستی دی نو بیا می واقعا شیر تا کتلی دی اگه دا شیر نویات نمی کتلی چی غمجن شیر دی دا خوشی شیر دی مثلا دی او رابطه لری یا مثلا دا پسرلی سر یا مثلا دا موسم سر دا یا دا حالات سر دا سیاسی حالات سر حتا نو پا اگه دلیل می بیا اگه شیر را خستی دی د موضوع په حساب کمپوز کړی مې دی او مخکمه مې یاد کړل چې زه په اصطلاح شعوري زه د شودو شعرونه خپل سندرو ته انتخابوم
آسیا جانې که په دې برخه کې دار ته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویدیویی می پیسلا که پا استادیو که می تقریبا ندانی کلاس دانیم پا استادیو که ثبت کردی او دوی دانی می لایف پا خبرونو که ویلی دی تقریبا تولید پا حساب که ویم پا داشت پا جو کالو که می دول سندری ویلی دی طبعا کمپوزون بیخی دیر را تپراته دی خو پیسلا ثبتولی کار پر کولی و طول شان ورتام ده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره شپږو کالو کې دول سندري به خې کفایت کوي تر دې اضافه که سړی وایي کیف هم نه لري
تر اوسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اورېدونکو نه ستاسو له مینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغې باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې څه ترلاسه کړی
بالکل بالکل زه کله کله وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری که یوازې دغه پښتو سندری راو خو که تاسو پام وکړئ بعضې سندری محفلي دي چې هغه د خوشحالۍ سندری دي مثلا تر په محفلو کې ویل کېږي یا ځوانان اتان ورسره کوي یا پیغلې مثلا ورته ګډېږي دا یو جلا ثبت دی بیا مثلا قوالي سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره ګډ کړي دي یعنی د موسیقي د نوې آلو سره نو کریشیا ورته ماده ده هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدون کې یعنی دون کې هم لدی نو زه چې کله کله ماته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضی کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړی دي چې کومنټونه نه چې ماته ډېر صفات کړی دغه شعر یاد کړی موضوع یاد کړی او ماته کله کله وایي چې موږ هیڅ بل ښه دینه پښتانه نه دی لیدلی چې پر دغه سي موضوعاتو باندې سندرې وایي صحیح ده یو د سندرې ستا مثلا چې د نورې پښتنې سندرغاړي وایي چې اله مکتب خلاص کړي دا وکړي هغه وکړي اله مسافره سماله لالۍ مې ولاړې دا دی هغه سي خو هغه چې دي هغه ټولې په تکراري دي په دغه دوو ریتمو کې دي په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په یو بل کمپوز کې د شعر واچي یو شی ترې جوړ کړي هغه اصلا شعر هم نه دی تصنیف دی خو زما ما سندرې چې دي هغه ټول شعرونه دي هغه ټول اثرونه دي
د وروستۍ سندرې په اکلا مو کلک معلومات راکوي شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وغوښته چې دا سندره ووایې
په وروستۍ کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده هغه هم د لوستو کسانو سره د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي دعوی کوي یا خلګه په ټولنه کې دغه پیژندل شوی دی مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسان ساي بل د دې چې راتیر ته په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او پر دې موضوع باندې هیڅ هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حال ته خو ته هڅه آزاد دي بیا وای نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دیو ساتي موږ چې دروازه مونږ نه ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دا غوایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وایي چې وایدا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایطو کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او که مثلا د دې د دې مدرن ټولنې په حساب راوخو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه برکه یو څه وایو مګم باور وکه دا سندره ما ویل خپل شاعری دا سندره ما خواستره وکه یغه نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنټونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مترا لیکواله د ډیر مخوره شاعر د واقعا فوق العاده شعر وایي او یا بدای چې مثلا د غډیر شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وي دوم ودونه کړی دی دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله یعنی دا موضوع دغه سی کړی دا او دا ډیر غلط موضوع ده موږ باید پر دې باندې پتیر بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دو مو درېم کوي مثلا نالوستي سره کوي دا هغه څه ګلان نه کومه هغه دا غا دفتي دغه ژوند دي دغه سر روزل سوي دي اما که یو لوستي فاکولټه پاس یا نه په ژمن کې تای پوسټ یو مدرن کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته را وکړي دي پر دې باندې زه انتقاد کوم او دا غوښمه انتقاد او دا غوښمه اعتراض دی
اسیا جان په راتلونکو کې مهمه د څه کومه موضوع په نظر کې دا چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړی او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنه کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړی
بل زه به جوړ کم خو کچیر زخ یوازې اعتراضی سندره وایي مغم بیا خوان نه کی زخلم دغه سره ډیر خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې یا مثلا مخکې مول چې مل زدلته خوشاله یم نو چې خوشاله یم د خپل خوشحالي اخم په هنر کې او توان غاړم یا مثلا اوریدونکو ته یا اصلاح مینواله توار کما نو کله کله کوشش کوم چې د سیو موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغیږي کله سیو څه یې لره مې دغه شیرونه لره ما یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کومه خو زه مې په دامنځ کې باید یو څه د خوشحالۍ سندری می مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي هیلی ور بخشي او راتلونکي ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي دا څه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان ډیرو خوټکو ته د اشاره وکړه ک د خپل ادبی او فرهنګي ژوند خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړي شریک کړي او ک د فرهنګي برخې نه ادبی او فرهنګي برخې نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تا ته جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړئ.
کوم پیاټې په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول زما ذات په نام
دخپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمي د هیلو په ایرو کې سوځ دم نړی دم نرات ډاډا چا وحالا نشوم سیوري پچا دنيستي جوړ سپیر دیوال وم شړیدم نړیدم ټوپک دبل ګور د ورور زرمی د مور پنښه پخ پلو وینو کی پخ بلا لمبیدم نړیدم زما د ذات دور کبولو نارهم شویدا یو شی باقی ګنا شوی تو به هم شوی شویدا یو آشی باقی گنا شوی تو بہم شویدا مامی دخبل وجود زرائی رحم بانا لیدا کھنا وجود کی می مرگونی لمبا ہم شوی
دنګل کې مې وایلې چې د شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دي یعنی د درو شاعران شیرونه مترګات کله به موږ دنګل کې د مینی سارولو نو پانی تازه را رجیدلی و نو نیت مو کې چې د هزار غلې د منې دی ودا دی نو دا سندره چې مسبتول اخر کمرمین راتول چې وخت به خیدغه یو په دنګل کې لارې د لیسه په اروپا کې نه چې خلک پلی پی کې دی مثلا پکې روانې بیا یو وخت وبل خاطه و تابان چې وړې وړې ونیم دي د غوونو په مابین کې ولنه نو زه شلته دلته دي سندر وایا هغه چې ځالته نه نو تم البته ډیره بدی پشی ولی پشی په فارسی ورته وای کندریان غماشی ورته وای نه پېژم د نور د نور لهجو پښتانه تر ورته وای خو خیر هغه پشای دی امنوم ده نو دی زه پر سترګو پر شا باندې یعنی وچ چلما دا غسته کړلما اخر چې د سندره خلاصې ده لازم سترګې په پښته ده لیا نو دا مې خاطره و چې هم ډیره جالب و او هم سترګې مې نسبې ګرویالې ځکه راېش مې ټوله خرابې دي.
ډیر زیات مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخوي خبرونه به تاسو په یوې سندرې پای ته ورسوو.
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او زړه خواله مو سره وکړه کتم ستونی می درد خو زه د بنان کوم زه پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه کوي چا ورته چې زمزمه وکړي باید وی کې کې ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی.
کرات و بخشی تور ستوری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شا
شوند ترنګ د مرجان دستور ګتور می بی د یو درش پو لاست باهو د حالی شود ګنګرو د جنتی سندرو مختر ناد نور لغار دنی
مختر ناد نور لغار دنی زبدی ټولو باندې څوکړما زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستای زما د هستی زما د شایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالم ختلې مما تن راګوري ځکه هغه دوهم باد کړی دی ځکه هغه دوهم باد کړی دی